سلامونه ستړي مشه تاسو مخ خا کلاساتي رادیو ناوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د طالبانو له طبيبي قصره د مبارزې ملي اداره وايي په تیرو درې ورځو کې په اولس ولایتونو کې د سخت بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه دولس کسان خپل ژوند له لاسه ورکړی او یولس نور ټپیان شوي دي. د اورښتونو له امله د مرګ شوبله په کاپیسا، پروان، دایکندي، اروزګان، کندهار، هلمند، بادغیس، فاریاب، بدخشان، هرات او فراه ولایتونو کې اوښتې ده. له طبيبي قصره د مبارزې ملي ادارې نن په خبره کړي بیان کې د هم ویل چې د اورښتونو او سیلونو نو لامل دو سوا څلور اویا کورونه بشپړ ویجاړ شوی او نږدې 1500 کورونه په جزئي ډول تخریب شوی دي. په افغانستان کې د تیرو درې ورځو په ترڅ کې د ورښتونو لامل یو شمېر مالی زیانونه هم اوښتې دي او د شاوخوا 1200 څارویو د له منځه تلو خبرونه هم خپره شوي دي. دا سالنګ لوی لار د مسافرونکو موټر پر مخ پرانستل شو. د طالبانو د ټولګټو چارو وزارت ویاند محمد اشرف حق شناس پر ایکسپانه لیکلی دی چې د حفظ او مراقبت مسؤلینو د هڅو په ترڅ کې یو لیک سړک پرانستل شوی دی چې د سالنګ دواړو لورو ته ولاړو مسافرونکو موټر ته اجازه ورکړل شوې چې حرکت وکړي. حق شناس یاده کړې چې د لارې د پاکېدو هڅې روانې دي چې سم لار خلاص شي او بیا ټولو موټرو ته د تیرېدو امکانات برابر شي. د ټولګټو چارو وزارت د ویان په وینا کې چېرته واوره او طوفان ودرېږي نو سبا به د لوی لار په بشپړ ډول پرانستل شي. دا سالنګ لوی لار د دوشنبې له ورځې راهیسې د درنې واورې او طوفان له امله د ترافیکو پر مخ تړل شوې وه. د سویس پولیس وایي د کران موناتانا په تفریحي ښار کې د نوي کال د لمانځلو پر مهال د اورلګېدو له امله شاوخوا څلوېښت تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او نږدې سل تنه نورو ټپیان شوي دي. د روټرز خبري اژانس راپور له مخې داسې ښکاري چې اور قصدن چاچولی و. ځینې قربانیان ډېر سوځېدلي دي چې پېژندل یې سخته ده. دا پېښه د شپې د یوې نیمې بجې وروسته رامنځته شوې ده. سیمه کې امنیتي ځواکونه دي او د سیمې پر سر الوتنې بندې کړې دي او پولیس وایي چې تر اوسه د اورلګېدو علت روښانه نه دی. د ایران د امنیتي ځواکونو یو غړی د اعتراضونو په ترڅ کې وژل شوی. د خبر نن پنجشنبې د ایران دولتي ټلویزیون خپور کړی. د ټلویزیون د لرستان ولایت د والي د مرستیال سعید پورعلي په وینا وویل چې د بسیج ځواکونو یو تن چې یو ویشت کالی عمر و د کوهدشت په ښار کې د چهارشنبې په شپه په داسې حال کې وژل شو چې د عمومي نظم د حفاظت لپاره یې هڅه کوله. پورعلي ادا کوي چې دا سرتیری د بلوا کوونکو له لورې وژل شوی دی. د یکشنبې له ورځې راهیسې چې په ایران کې اعتراضونه پیل شوي دي دا د مړینې لومړی خبر دی. بسیج د ایران د سپای پاسداران انقلاب تر سیرو لاندې ملیشه ده چې د ایران د دولت پیاوړی مټ ګڼل کیږي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی د نوي کال هرکلی په یو وینا کې ویلي دي چې له روسیې سره به د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې د تړون لپاره هڅو ته دوام ورکړي خو نوموړي وویل داسې هم ممکنه نه ده چې په هره بیه موافقه وشي. د زیلنسکی د تېرې شپې د ټلویزیوني وینا یوویشت دقیقې وه. ده وویل چې د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د سولې تړون 90% بشپړ شوی دی خو د نوموړي په ټکو چې پاتې 10% به ستونزمن وي او دا به د سولې اوکراین او اروپا برخلیک وټاکي. د اوکراین ولسمشر ویلي دي چې اوکراین سوله غواړي خو پر قیمتي نه غواړي. زلنسکي زیاته کړې چې د جګړې پای ته رسیدل غواړو خو د اوکراین ختمېدل نه غواړو. لکه چې روسیه پر اوکراین برید کړی دا د دغې جګړې څلورم کال دی. تاسو خبرونه واورېدل او نن درسره سره دا مطالب اورېدلی شئ. د طالبانو حکومت یو ځل بیا ویلي چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو څخه د اکسټ اگزام اخلي. خو دا چې د امتحان څه ډول امتحان دی او انجینر ورته څومره په تمه دی او که چېرته وانخیستل شي تاوانونه دی څه دی؟
د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده. نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي ښځینه نو څوک به ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي.
وروسته به د دغه انجونو چې له انسټیټیوټونو فارغې دي او نه دي توانېدلی چې د ازموینه ورکړي، اندېښنې به یې در سره شریکې کړو. له دې سربېره خوست ولایته به وشو چې هلته د کرکټ د لوبغاړي او ستوري په مرسته یو شمېر کورنیو ته کورونه جوړ شوی.
موږ د غری خلکې خورون غریبون خلکې، زه په دوبۍ کې وم خو سعید دم راغانه رو ګټله تنخواه چې هم صرف وه پهمني ترلاسله هغې په میاشت وله شو.
دا چې دا کورونه د افغانستان د کرکټ کوم لوبغاړي دغو خلکو ته آباد کړي، وړاندې به یې جوسیات درته ووایو. له دې سربېره د سالنګ د لوی لارې د خلاصېدو په اړه او دا چې خلک له کوم ډول ستونزو سره مخ دي شکایتونه به درته واورو. او په پای کې به سره دا هم واورو چې د افغانستان کرکټ بورډ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړي، کوم لوبغاړي په کې دي په دې اړه هم درته جزئیات لرو. د مطالعې مشتملتیا هم په اړه
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه زفرید سیالیم په تخنیکی چارو کې سره قادر جلال افتای. تاسو مهال چې د طالبانو حکومت تازه وزل بیا د امیر روغتیا وزارت روغتیا علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اکزیت اگزام ازموینې مهال ویش اعلان کړی. یو شمېر خزینه فارغانې وای د دریم پرلپسې کال لپاره هم له دې ازموینې بې برخې شوې دي. دوی شکایت کوي چې له دې عمله د کار اجازه نه ورکول کېږي. بلخ ځینې ډاکټرانې وایي دا پرېکړه یوازې د فارغانو لپاره اندېښنه نه ده، بلکې په خبرې د هغو روغتونونو لپاره یوه جدي ننګونه ده چې ښځینه پرسونل پکې نشته او یا هم ډېر له کمښت سره مخ دی. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
که څه هم د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت یو ځل بیا په کابل کې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو فارغانو ته د اګزیټ ازموینې مهالویش اعلان کړی، خو ښځینه فارغانې وایي د پرله پسې درېیم کال لپاره هم له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي دي. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په هغه اعلامیه کې چې سه شنبه د جدي په نهمه یې په خپله اکس پاڼه خپره کړې، پکې ویلي چې دا ازموینه به د جمعې په ورځ د جدي په نولسمه واخیستل سي، خو ورځ مخکې به ګډون کوونکي بایومیټریک او د ازموینې د ګډون کارتونه ورکړل سي. په اعلامیه کې دا هم راغلي چې په دې ازموینه کې نرسنګ، فیزیوتراپي، درمل جوړونه، طبي ټکنالوژي، د سترګو ټکنیشن، انستیزي، رادیولوژي او د غاښونو پروتیز برخې شاملې دي. دوی د ازموینې ځای د کابل پوهنتون جمنازیوم ښودلی دی، خو یو شمېر ښځینه فارغانې وایي دوی له دې ازموینې محرومې ګرځول سوي چې له امله یې د کارموندنې چانس نه لري. د کابل اوسیدونکې او د نرسنګ برخې فارغې چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي، ازادي راډیو ته یې وویل:
کله چې دا سند ونه لرو د دندې اجازه نه راکول کېږي. دې حالت ټولې ډېرې ناهیلې کړې یو. موږ فورمه هم ډکه کړه او پیسې هم راڅخه واخیستې او ویلې چې احوال درکوو، خو دا د درې کلونه وسول چې همداسې پاتې یو. له دولت مو غوښتنه دا ده چې له موږ دې ازموینې واخلي او اجازه دې راکړي چې خپله برخه کې کار وکړو.
دا شاند بامیان ولایت د یکولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي او له قابلګۍ فارغې مرزي فروتان هم ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هم په دې ازموینه کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې، خو د دې لپاره چې د دوی په سیمه کې ښځینه ډاکټران او قابلګان نه وي، د دوو کلونو لپاره د قابلې په توګه په شخصي ډول کار کړای.
دولت بامیان ولسوالۍ یکولنګ قابلګان کې د ساحه دوردست خانم
سمو مارکته سینا دشتن ما پیا کاولن کی د قابلیت په توګه ځکه کار وکړ چې هلته په لیری پرتو سیمو کې شدي روغتیاي خدماتو ته هیڅ لاسرسي نه لري. لدی عمل هم هر وخت میندیا او ماشومان مړ کېدل او تلفات مدرلودل. ما غوښتل لا قابلګي ټيب برخه ته لاړسم او زیات تعلیم پکې وکړم، خو دا چې ورڅخه محروم اسوم راوتم.
نو وړي وای وستلا زیات اوس د کلو لپاره ګاونډي هوا دیران تتللې ده. د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو ته فارغانې د طالبانو له حکومت غواړي چې ازموینه کې د ګډون اجازه ورکړي څو په طبي برخه کې د کار کولو شرایط بشپړ سي. دا چې د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو څومره فارغانې د ازموینې ته پته مدي کرش مېری معلوم نه دی. طبي متخصصین خبرداري ورکوي چې دا پریکړه ایوازي د فارغانو لپاره د اندېښنې وړ نه ده، بلکې د هغو روغتونونو لپاره یو جدي ننګونه ده چې یا ښځینه طبي پرسونل نه لري یا یې د پام وړ کمښت سره مخ دي. له دې ډلې د افغانستان د طبي شورا غړي او ډاکټرې نجم سما شفاجو ازادي راډیو ته وویل چې په ځانګړي ډول په نسایي ولادي برخه کې دا تشه ډیره محسوسه ده.
د خزینه ډاکټرانو موجودیت په ټولنه کې ډیر زیات مهم دی. د دې لپاره چې په دې مقصد زمانی کې چې د مور او د ماشوم د مړینې کچه په افغانستان کې پورته ده، نو په روغتونونو کې چې ډاکټران نوي خزینه نو څوک په ولادتونه ورکوي او څوک به دا خدمات وړاندې کوي، مخصوصا په نننۍ شرایطو کې د خزینه ډاکټران باید نور هم زیات شي په ټولنه کې.
ډاکټر شفا جو وایي که دا بندیز دوام وکړي په راتلونکي کې به د ښځینه ډاکټرانو کمښت او د میندو او ماشومانو مړینې کچه نه جبرانېدونکې وي. اکزیټ ازموینه چې یوه برخه یې د عامې روغتیا وزارت او بله د لوړو زده کړو د طبي شورا لخوا د روغتیایي علومو د انسټیټیوټونو له فارغانو اخیستل کېږي، تر بریالیتوب وروسته دوی ته د کار او فعالیت اجازه ورکول کېږي. طالبانو په افغانستان کې تر بیا واکمنېدو وروسته نجونې له شپږم ټولګیو پورته له زده کړو راګرځولې دي. دوی دغه شان د 1403 لمریز کال د قوس په لومړیو کې نجونې د روغتیایي علومو په انسټیټیوټونو کې هم له زده کړو راوګرځولې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی د نجونو او میرمنو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي، خو پر افغان ښځو د طالبانو دا بندیزونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
داس اس مخه کلازاده رادیو نوري. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکو وایي د واوري ورېدو او د مواصلاتي لارو د بندېدو له امله لا جدي ننګونو سره مخ دي. دوی نن ازادي رادیو سره خبرې کول چې هوا سړه ده، اوږد انتظار او د اړینو اسانتیاو نشتوالی هغه ننګونې دي چې دوی ورسره په دې لارو کې مخ دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
برق بسیار زیاد بود، هوا را بسیار سرد کرده بود.
مرتضی چی د څو ساعتونو لپاره د کابل بامیان په لویه لاره بند پاتې و، وایي هوا ډیره سړه وه او د په ګډون ټولو مسافرو ډیر بد وضعیت تیر کړ. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل په سړک کې له ساعتونو بند پاتې کېدو وروسته تیره شپه ناوخته کور ته ورسید او د سړې هوا له امله زکام سوای دی.
هوا بسیار برباری بود، هوا به شدت سرد بود و متحرک ما بودیم امکانات درست نداشت.
لاره کې واوره ورېده او هوا ډیره سړه وه او هغه موټر کې چې موږ سم امکانات یې نه درلودل، یوازې د لارې په یوه سیمه کې چې نوم باندې نه پوهېږم تقریبا څلور ساعته بند پاتې وو.
د غور ولایت اوسیدونکو غلام سخی هم ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر مسافر چې د بکک کوتل په سیمه کې د ساعتونو لپاره بند پاتې وو نن خپل مسل ته ورسېدل.
تر سره بارش برف شدید په بند بکک
د واورې د ورښت له امله په بکک بند کې تیر څلور ساعتونه څو فلانکوشونه په لار کې بند پاتې وو چې په کې مسافرې خزي او ماشومان هم وو چې ناروغان وو او وروسته چې لار خلاصه شوه خلک له سترو ستونزو سره مخ وو.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې په داسې حالاتو کې د لویو لارو د پاکولو لپاره بشپړ چمتووالی ولري تر څو خلک له ستونزو سره مخ نه سي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حقشناس د پنجشنبې په ورځ د جنوري په لومړۍ نیټه په خپله ایکس پاڼه د یو ویډیوي پیغام په خپرولو اعلان کړی چې د سالنګ په ګډون د ډیری ولایتونو مواصلاتي لارې بیرته پرانستل شوي دي. حقشناس یاده کړی چې د ولایتي ادارو لخوا د هغو فرعي لارو د پاکولو لپاره کار روان دی چې د واورې ورېدو له امله بندې سوي چې د نن ورځ تر پایه به بیرته پرانیستل سي. د طالبانو حکومت د ټولګټو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ د جدي په لسمه په خپله ایکس پاڼه اعلان کړی و چې په بامیان، دایکندي، غور او غزني ولایتونو کې یو شمېر لارې د واورې د ورښت او طوفانونو له امله تړل سوي او په دې لویو لارو کې تګ راتګ موقت ډول بند سوی دی. د دې وزارت اعلان له مخې په بامیان ولایت کې د پنجاب، ابقل، کرمان، سیا دره پنجاب پل بنشوی د بامیان غور د بکک کوتل په شاوخوا کې او د بامیان د دریسوف د واورې ورېدو او د هوا د خرابوالي له امله تړل شوي دي. د دې وزارت خبره د کابل دایکندي لوی لاره د کوتل قناق سیمه په غور ولایت کې یو شمېر ارتباطي لارې او په غزنی ولایت کې ناور لا هم د درنو واورو له امله تړل شوي دي. په ورته وخت کې په هرات کې د طالبانو د والی دفتر هم د چهارشنبې په ورځ اعلان کړی چې د هرات تورغونډۍ لوی لاره د واورې ورېدو او د سړک د ښویېدو له امله د لاریو او درنو موټرو پر مخ تړل شوي او یوازې تیز رفتار مسافروړونکي موټرې کولی شي د زنجیرونو په کارولو پر دې لاره تګ راتګ وکړي. د پیښو او چاپریالي چارو ځینې کارپوهان ټینګار کوي چې په داسې حالاتو کې چې لارې بندې وي، حکومت او موټر چلوونکي باید د مسافرو د ژوند ژغورلو او دوی سره د مرستې لپاره له وړاندې تدابیر ولري. له دې ډلې عبدالعظیم صدیقي ازادي راډیو ته وویل:
ډېر مسؤلیت دا ده چې اول خو د هغه ساحې د هوا د حالاتو نه ځان خبر کړي، بل مسؤلیت یې دا ده چې ځان سره چین باید ولري، ځان سره خوراکي مواد په موټر کې خلند ولري، لکه مریضان ورسره وي، ماشومان ورسره وي. حکومت په دغه سې حالاتو کې باید اماده باش ټیمونه ولري. یو ټیم خود لار عاجل پاکه کی، دوم ټیم باید چې خلکو ته اولیه کومک لکه غذایی مواد او ګرم کوونکی لکه لباس او کمپل او دا باید خلکو ته کومک ورسیږي. د حکومت دا مسولیت دی. دلته
د یادونې ده چې په بیلابیلو وختونو کې د لویو لارو او د ولایتونو ترمنځ د مواصلاتي لارو تړل کېدو نه یوازې د مسافرو او موټر چلوونکو پر وړاندې ستونزې رامنځته کړې، بلکې په ځینو ولایتونو کې آن د خوراکي توکو رسیدو چارې هم ستونزو سره مخ کړې او په بایو یې منفي اغیزې کړې دي.
د جنوري په نمړې د خوست په ګربزو کې هغه کورنۍ ته د نوې جوړ شوې کور کلیانې وسپارل شوې چې مخکینی کور یې په تېر نومبر کې د ډرون بیا برید کې ویجاړ شوی و. نور تفصیل په دې راپور کې.
د ګربزو د شیرشی په غریزه سیمه کې د رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ لخوا د هغه کورنۍ یوازینی پات ژوندی کس نور اسلام او د هغې ناوې د استوګنې لپاره نوی کور جوړ او وسپارل شو چې څه موده مخکې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د ډرون په برید کې د کورنۍ شته لس غړي وژل شوي او کور یې په بشپړ ډول ویجاړ شوی و. سیموال وای یادکور چې د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي رحمان الله ګربز د خیریه بنسټ په مالی لګښت جوړ شوی، د دې غمزپلي کورنۍ د پاتې یوازینی غړي د نوي کور بنسټ کې خودل دي. د یاد بنسټ استازي عنایت الله پایخت وویل:
رحمان الله ګربز خیریه بنسټ د همدې احساس له مخې دا هڅه وکړه چې دا کور یوازې د استوګنې ځای نه، بلکې د دې ځورېدلې کورنۍ لپاره د نوي ژوند، عزت او هیلې یو پیل وګرځي. دا کور د ژوند بنسټ ساتیا او سره سم جوړ شوی، څو لږ تر لږه د سر سیوری، امن او ثبات ورورکي.
کسه هم د نور اسلام خپل کور کوم چې د تیر نومبر په 23مه شپه مهال د بی پیلوټ الوتکې په بمباری کې په بشپړ ډول ویجاړ شو د مغولګي په سیمه کې و. خو د دې لپاره چې یوازې نه وي، نوموړي ته د ورور په کور کې آبادی وکړه. نور اسلام د ده پر کور د بمبار پر مهال کار او مزدوري پسې عربو کې مسافر و. نور اسلام د خپل نوي کور په اړه وایي:
موږ د غری خلک یو، خورون غریبون خلک یو. زه په دوبۍ کې وم، خو سعید دم راغنه رو ګټله تنخواه چې هم صرف وته نه ترلاسه هغه پنیاش ولا شو. بیا چې ته ودا سبو دي د مانګه درمی مثال دمرا کیر د کیر مخ اجي شدینا زار مولینا ټیپوک دا د ارشې د مانګه درمی دا وغټه خبره ده شو. دا نجیس کلا نشو په زرته مکا جوړه ولای لکه دا هیڅ کیمرو ولې دی په دا زر مکاو نج نشو دا بو دي کړل.
قومی مخور وای ل زیانمنو او اړمنو کورنۍ سره لګیم راستي هم د اغوی د بیړنې یو ارتیاو ته رسیدنې او د دوی د ستونزو پر راکمولو کې ګټورې تمامېږي او لشتمنو او خیریه بنسټونو غواړي چې د هغوی لاسنیوی وکړي. یو تن قومی مخور حاجی حافظ الله جان وویل:
که په وسخ سوړکې یو سړی تو ته ډیر شي وا ډیره خیرنه کمباله په تو چوي، نو تو ته خو د سوړنه خامخا سي خاطر سي، نو خامخا یې کمبال احسان ومنه. بیا دا خو ډیر کومک ته میش خو څه کوي یا د کورنۍ خلکو څه کوي چې دا تو تمام انتقاد د دغه غکو مننه ونه کوي او خدای دا وکړو چې نه داسې خلک سره داسې مظلومونو سره وشي. دا ډیر کومک ژوند ته یې ګډوي، ژوند نه وتلی و، ژوند ته یې ګډ کړه دغه کومک ډیر میش.
یاد دیوی د ډیورن کرخې په اوږدو کې چې اوسیدونکي تر ډیره پښتانه دي، مخکې هم څو څو وارې پر ملکي خلکو د بمباریو او توغندیو بریدونو پیښې رامنځته شوي چې پړه یې د پاکستان پر پوځ اچول شوې ده. په دې وروستیو کې هم پر کرخه د دواړو هیوادونو ترمنځ څو کره ته وسلوالې جګړې وشوې او په وروستي ځل بیا د تورخم، سپین بولدک او غلام خان په ګډون د دواړو هیوادونو ټولې ترانزیټي او غیر رسمي لارې تر نامعلومې مودې وتړل شوې.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستي اوسېلابونو کې غړې ټپیان شوي وایي بیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د کورنیو او د کورونو د ویجاړېدو او د نمړنیو اسانتیاو د کمښت له امله له ستونزو سره مخ دي. نور تفصیل فیروز عزیزي نه اورو.
یو شمېر هغه کورنۍ چې د فراه ولایت وروستۍ سیلابونو کې غړي ټپیان شوي وایي چې پیړنیو او لا زیاتو مرستو ته اړتیا لري. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د کورونو د ویجاړېدو او د لومړنیو امکاناتو د نشتوالي له امله له جدي ستونزو سره مخ دي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو اوسیدونکی چې نه یو خپل نوم یې راپور کې یاد سي، ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې د کورنۍ یو 15 کلن غړی او یو 14 کلن غړی سخت ټپیان شوي دي چې په خبره یې د طالبانو ځواکونو لخوا د هرات روغتون ته لیږدول شوي دي.
د کور چت پر دغو دواړو راپریوتې او له بده مرغه د دوی ملا، پښې او لاسونه مات شوي وو. د غاړې او سر پرته د مخ هډوکي هم مات شوي وو. د طالبانو ځواکونه ورسېدل، هغوی لا غذای راوویستل. ماشومان چې سطحي ټپیانو هم راوویستل شول او لوړو او خوندي کورونو ته ولېږدول شول. طالبانو رسېدنه وکړه، خو بیا هم لا زیاتو مرستو ته اړتیا شته. انشاءالله چې نورې مرستې به هم وشي.
ولایت یو شمیر اوسیدونکي دا هم وایي چې د سیلابونو له امله ځینې لارې بندې شوې دي. یو تن له دوی چې نه غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل
سیلابونو چې راغلي وه طوفان هم ورسره وو. د ګلستان ولسوالۍ و فرارود او بالابلوک و خاک سفید بکوه په دوی کې سیل راغلی دی او لارې بندې دي. نو بکوه او خاک سفید کې هم څلور موټر د سوارلي موټران خراب شوي دي دغه سیلاب خاطر. پر زخمیان هم مړه هم شته. نو په دغه ولسوالانو کې خسارات رسولی دی، اما لی هم جانی.
فراه ولایت کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې د سه شنبې په شپه د دې ولایت د سیلابونو له امله یو کس مړ شوی، څلور نور ټپیان شوي او خلکو ته مالي زیانونه اوښتي دي. د دوی په خبره د دې ولایت د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورل شوي او خوندي ځایونو ته لیږدول شوي دي. د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت هم ویلي چې سلګونه کسان چې د فراه ولایت په مرکز کې د سیلابونو له امله بند پاتې وو د هلیکوپټر په وسیله ژغورل شوي دي. هغه لامیا کې چې د وزارت د چهارشنبه په ورځ د دسمبر په 1 په خپل اکسپان خبره کړې، په کې راغلي چې دا کسان د پشترود، خاک سفید او قلیکا ولسوالیو څخه خوندي سیمو ته لیږدول شوي دي. په لامیا کې هم درنګ راغلي چې په دې پیښه کې په قلیکا ولسوالۍ کې یو کس وژل شوی او په ټوله کې خلکو ته د پام وړ مالي زیانونه اوښتي دي. په فراه ولایت کې د طالبانو د حکومت د پیښو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمیع الله توکلي ازادي راډیو ته وویل چې د بیړنیو مرستو ډلې سیمو ته استول شوي دي او د کورنیو او ملګرو ملتونو د همکارو بنسټونو په همکارۍ د سروې او مرستو د ویش بهیر روان دی.
د ولایت د بیړنیو مرستو ډلې سیمې ته استول شوي دي. د سروې تر څنګ مرستې هم شوي دي. کورنۍ همکار بنسټونه او ملګري ملتونو عملي کار پیل کړی. سیمو ته تللي دي. اوس وضعیت عادي شوی، کومه جدي ستونزه نشته. دا مهال سروې روانه ده او عملا د خوراکي او غیر خوراکي توکو او موقتی سرپناه ویش روان دي. یو څو ټپیانو چې روغتیایي مرکزونو ته لیږدول شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي افغانستان هر کال له طبیعي پیښو لکه سیلابونو او زلزلو سره مخ کیږي او د اقلیمي بدلونونو له امله د دغو پیښو شدت او اغیزې زیاتې شوي دي.
د افغانستان کرکټ بورډ نن تیر ورځ د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه. په دې لوبډله کې عبدالله احمد او ساق رحیمي هغه څیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کاله نه دي لوبیدلي. ټاکل شوی چې د کرکټ د 16 اورونو نړیوال جام د فبروري په مه د هند او سریلانکا په کوربه توپ پیل شي او میاشتې دوام وکړي. په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې ګډون کوي. ورزو په دې اړه چې په دې لوبډلې کې نور څوک انتخاب شوي دي، سنا کاکړ له بختیار ساحل سره مرکه کړي.
په عمومي ډول دغه سکواډ ورزول شي، په دې کې ترډی راغل وبغاړي دي چې تمه کې د رحمان الله ګربز او ابراهيم زدران په اوپننګ کې، ور سره صدیق الله تل، درویش رسولي، عظمت الله عمرزه، دا پنځه د ټاپ آرډر بیټسمینان دي. شپږم نمبر کې لږه ستونزه ده، خو شاید کرکټ بورډ لوبډله به ګلبدین نایب ته دغه ځای ورکوي. ورسره به بیا محمد نبی راځي، محمد نبی نه وروسته راشد خان او نور احمد او مجیب او فضل حق فاروقی او نوین الحق، یو بهترین یو لس کسیزه لوبډله تنه انتخاب دی شي چې کم مستون زب کې نوینم. او زه فکر کوم چې هغه کنفیوژن د ازل په دې سکواډ کې لري شوی چې ګلبدین نایب کا کریم جنت. زه وایم چې ګلبدین نایب اوس چانس لري ځکه کریم جنت نشته چې ټول میچونه ولوبوي. او که چیرته په دغه برخه کې بیا ستونزه پیدا کیږي نو په میډل اډر کې ساق رحیمی از وکټ کیپر بیټسمین کلو بول کیږي، ګټور به وي ځکه هغه کیپینګ کوي. بیا به ګربز ته لږ ذره فری هینډ وي او هغه به یوازې یو دنده مختوړي.
کوم نوې کسان چې د لوبډلې لپاره انتخاب شوی، څومره به غوړ انتخاب شوی او آیا وبسلېږي؟
یو مسله په دې سکواډ کې لا هم شته، هغه د میډل اډر د یو توپوهون کی مسله ده چې مخ کې په هغه برخه کې په پنځم یا شپږم نمبر باندې نجیب زدران توپوهنه کوله، هغه ته شلا هم خالی ده. بیا کرکټ بورډ کریم جنت ته موقع په دې پوزیشن ورکړي چې هغه هم کڅام با استعداد لوبغاړی دی خو ګټور تمام نشو. نو تمه کېده چې دغه پوزیشن ته به کرکټ بورډ یو ځوان با استعداد ځوان لوبغاړی انتخاب کړي چې هغه د دې وړتیا ولري. خو بدبختانه چې کرکټ بورډ د دې لپاره شاهد الله کمال انتخاب کړي، څوک چې د شلوریس کرکټ لپاره هیڅ مناسب لوبغاړی نه دی. هغه د اوږد فارمټ لپاره ښه ثابتې دی چې خوش لوریس کرکټ کې د عمر وړتیا نه لري چې هغه د میډل آرډر د توپوهن کې په توګه دغه تشه ډکه کی. دا یو ستونزه ده په دې سکواډ کې. بل مسله پکې ده مجیب ولا محمد غزنفر په انتخاب کې، زما له اند چې کرکټ بورډ ساوه شوې باید په دې سکواډ کې علامه محمد غزنفر وای، ځکه مجیب لا هم هغه د میچ وینینګ په حالت کې نه ده، دغه ستونزې لا هم باقی جریان لري. او د دې سره سره علامه محمد غزنفر داسې یو لوبغاړی دی چې ورځ تر بلې موږ وینو چې هغه کې مثبت تغیرات راځي او هغه مخ په کېدو روان دی. دا یو مسله ده، باید د سکواډ کې وای. بل مسله د چټک توپ اچونې په برخه کې د عبدالله احمدزی انتخاب زما لاندې مناسب انتخاب نشي کېدی. یو خو شلوریس کرکټ چې دی تر ډیره پورې دغه سې توپ اچونکو لپاره مناسب دی چې هغوی ویریشن سره توپ اچونه کوي، معنا دا چې هغوی مهارتونه لري. یوازې چټکه توپ اچونه د دې لام بسنه نه کوي چې یو لوبغاړی دی په کې شلوریس کرکټ کې ځان بچ کړی شي. په شلوریس کرکټ کې به ته اکانمي صحیح ساتي، یعنی په پښلو په چلیریشو توپونو باید تر دیرشو لوړې منډې ورنه کی، او کتر چلیریشو توپونو دې چلیریشو نه کمې منډې ورکړي، دوه درې وکټې دې واخلې، دا ډېر ارزښت لري. او په مهم وخت کې چې لوبډله تا ته اړتیا لري ته باید اور څنګه وکړي. په شلوریس کرکټ کې هر بال کول چې وي دا کاونټ کیږي یا حسابيږي یا پام ورته کیږي. نو د دې لپاره مجرب او تجربه لرونکي لوبغاړي پکاريږي. آپشنونو کې افغانستان لزان سره بلال سمی درلود، امدارنګ ضیا شریفی، دغراز نوید زدران، دا درې هغه توپ اچونکي دي زما لاندې چې دوی د دې وړتیا لري چې باید په لوبډله کې وي. یو وجه دا ده چې لډیره وخت دوی له لوبډلې سره دي، هارد بال کرکټ کوي، مختلف نړیوال میچونه کړي دي. عبد الله احمد زه تازه له ټینس بال کرکټ څخه راغلی هارد بال ته، نو خلو بغاړه ده، ښه استعداد ده، خلا وخت ته اړتیا لري چې هغه ولوبېږي.
کوم لوبډلې چې افغانستان سره په ګروپ کې دي، دې ته په پام، آیا افغانستان به څومره مخته ولاړ شي؟
په نړیوال جام کې بیا د افغانستان سیالان چې دي، زه فکر کوم په ګروپی پړاو کې افغانستان تر ټولو په سخت ګروپ کې قرار لري، چې نیوزیلند او سویلي افریقا سرسخت حریفان دي. که تاسو ویني نن سبا نیوزیلند او ساوت افریقا دوه هغه لوبډلې دي چې په نړیوالو جامونو کې اکثره دوی تر نیمه پیلو پورې ځان رسوي. معنا دا چې په ګروپي پړاو کې ښه سیالۍ کوي. افغانستان که څه هم په تیر نړیوال جام کې نیوزیلند ته په یو اړخیزه توګه ماتې ورکړې وه او له سولې افریقا یې بیا په یو اړخیزه توګه په سیمی فاینل کې ماتې خوړلې وه، خو اسانه به نه وي. یو اډوانټیج یا برتري د افغانستان لپاره دا ده چې لوبې په آسیا کې دي، په ځانګړې توګه په هند او سریلانکا کې چیرته چې د سپین بولینګ تله درنه ده نسبت تر چټکې توپ اچونې.
آزادي رادیو څلور ویشت ساعته له تاسو سره ده.